ستړي مشي مشال ریډیو ته غوږی په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې په دیګړې کې د خپل کوربا منور شانې کې پیرزوونه او سلامونه قبول کړي. د مشال ریډیو د خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. د نن ورځې په دې اخیری خبري غړې کې به یو شمېر کورنۍ، سیمه ییز او نړیوال رپورټونه واورئ. د کورنۍ او نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي درته هم وړاندې کوو. خو راځئ چې په سر کې د بشیر ګواښ نه د دې ساعت تازه خبرونه واورو.
پاکستان کې بي وسلوالې ډلې دغه چینایي وګړي ویډیو خپره کړې چې تیر کال تښتول شوی و. د شمالي وزیرستان په دته خېلو کې بي بمي چاودنې څلور پاکستاني پوځیان وژل دي. د افغانستان د استخباراتو اداره وایي چې د پاکستان د جاسوسي ادارې سره یې تفاهم لیک لا بشپړ شوی نه دی، نو ځکه د عملي کېدو وړ. د خبرونو تفصیل: پاکستان کې د جیش الحدید په نامه وی وسوالې ډلې د هغه چینایي وګړي ویډیو خپره کړې چې د 2014 کال د مې په 19 تاریخ د ژوب او ډېر اسماعیل خان پر سړک په درابند سیمه کې تخته وشو. د دغه ډلې وان سیف الاسد نن مشال ریډیو ته له یو نامعلوم ځای څخه د هونګ شو دانګ په نامه دغه کس ویډیو وسولې چې پکې یاد سړی له چینایي حکومت څخه د هغه د خوشې کولو غوښتنه کوي. تر اوسه د پاکستان او چین حکومتونو په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. یاد دی چې تېر کال د یاد کس تر تښتول کېدو وروسته د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله مسعود یو قومندان عبدالله بهار د دې کار ذمواري اخیستې وه. د شمالي وزیرستان په دته خېلو کې د امنیتي ځواکونو پر یو ګاډۍ د سړک غاړې بمي چاودنه کې څلور پوځیان وژل شوي دي. یو استخباراتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال ریډیو ته نن وویل چې دا پېښه پرون ناوخته شوې ده چې دوه پوځیان پکې زخمیان شوي هم دي. تر اوسه د دې حملې ذمواري چا نه ده منلې. د افغانستان د استخباراتو ادارې NDS نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI سره د جاسوسي معلوماتو د شریکولو تفاهم لیک لا بشپړ نه دی، نو ځکه د عملي کېدو وړ هم نه دی. خبر پاڼه زیاتوي چې ولسمشر به د دې تفاهم لیک د واک حدود ټاکي او د ملي امنیت شورا کې به پی بحث کیږي. د وروستیو کې افغان سیاستوالو پر حکومت نیوکې کړې وې چې دغه تفاهم لیک باید نه وي کړی. په همدې حال کې کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر عثمان کاکړ نن مشال ریډیو ته وویل چې که هر څومره تفاهم لیکونه وشي دوی د پاکستان له جاسوسي ادارې دا تمه نه لري چې د وسلوالو له ملاتړه دې لاس واخلي.
تراگر خبنم دا واضح کیش بس کم تراگر وری خواه دا اسلام آباد خپل دلتسپی دا دا سی نماس رسول جنگیج دا با ترا سر وی لطاس رسول جنگیج پا دی با زکانه لرم ساتن دی دایر لرون تا دا تا نخش نشانی نشکاره کیش دا غی امانداری و دا تفاهم دلتا منتخب حکومتو ندی آغا پر خپل انتلیجنس دارو بندی کنترول نلدی.
بلخوا د پاکستان پوستل دا تورن رد کړی چې د افغان طالبانو سره مرسته کوي. د پاکستان د کورنو چارو وزارت وایي کراچۍ کې د اگزیکټ په نامه یوې کمپنۍ چې پر انټرنیټ د جعلي تعلیمي سندونو یا ډیګرو ورکولو تورونه پې پورې شوي دي پر ضد د تحقیقاتو لپاره به د نړیوالو څېړونکو مرسته غواړي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون خبر اعلان ته وویل چې په راتلونکو دوه ورځو کې به د امریکا د تحقیقاتو وفاقي ادارې FBI او د نړیوالو پولیسو انټرپول ادارو ته د مرستو خواستونه ولیږي. څو ورځې وړاندې نیویورک ټایمز ورځپاڼې د دې کمپنۍ د جعلي تعلیمي سندونو په اړه تحقیقي رپورټ خپور کړی و. ویلي و چې دوی دې لړ کې په میلیونونو ډالر ګټلی دي، خو اگزیکټ کمپنۍ دا تورونه رد کړي. سبا یعنی د مې په 15 تاریخ اسلام آباد کې د اسیا زړه د استنبول بهیر په نامه یو کانفرنس کیږي چې پکې د پاکستان، افغانستان او 200 نورو سیمه ییزو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالان یا نور لوړ پوړي چارواکي برخه لري. اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت یو مطبوعاتي مسول برکت الله رحمتي نن مشال ریډیو ته وویل چې د دې کانفرنس مقصد د دې کال په اخره کې د یادو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته لار هوارول دي چې په تجارتي او اقتصادي اړیکو به خبرې کوي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د رپورټون تر مخه عراقي ځواکونو د رمادي کارګوټي په ختیځ کې ځینې برخې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه بیرته نیولې دي. فرانس پریس خبري اژانس دا قومندانانو چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي په حواله ویلي چې امنیتي ځواکونو د حسایبه سیمې د بیرته اخیستلو لپاره تېره ورځ وختي عملیات پیل کړي وو. یو ونی وړاندې د رمادي تر نیولو وروسته د حکومت لخوا لومړی ځوابي کاروایی ده. اني شاهدانو چارواکو ویلي چې حکومتي ځواکونه اوس هم له خالدیا ښارګوټي سره نږدې په ختیځو سیمو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره په جګړه بوخت دي. د دې خبرونو په خپلواکه توګه تایید نه دی شوی. خبر ایجنسونو ویلي چې د عراق حکومتي ځواکونه دغلته د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې برید په بریا سره ناکامه کړی دی. د سعودي عرب چارواکي وایي هغه ځانمرګي برید کوونکی چې د مئ په 2 تاریخ د شیعهګانو په یو جومات د حملې په ترڅ کې 1 تنه وژل له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تړاو لري او د سعودي عرب وګړی دی. د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې دا برید کوونکی صالح بن عبدالرحمن نومېده چې په نجد صوبه کې د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې وفادارې یي بي سعودي سخت دریځي ډلې سره یې اړه لرله او سعودي چارواکو ته مطلوب و. د رپورټونو تر مخه په ختیځ اوکراین کې د نامعلوم وسلوالو په حمله کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو یو قمندان الکسی موزګووی سره د لږ تر لږه شپږو یاغیانو وژل شوی دی. په لوهان سیمه کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې یوې خبرې ادارې پرون وویل چې د یاغیانو د قمندان هغه مهال وژل شو چې پر ګاډی یې چاودنه شو او بیا په وسلوالو ډزې وکړې. د روس پلوه بلتون غوښتونکو وین سرګی ګورینکو ویلي پر دې موقع یوازې همدومره ویلی شي چې دا د حمله کوونکو کار دی. او د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ په نړیوال شل اوریزو لوبو کې دوهم میچ نن ماښام 2 بجې د لاهور په قذافی سټیډیم کې کیږي. لومړی شل اوریز میچ پرون ابله ورځ پاکستان ګټلو. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونو کې درته بشیر غوښت د سات خبرونو وړاندې کړل. په روانه غړې کې بعد د رپورټونو واوري. د وسلوالو لاړه خا خپره شوې یوه ویډیو کې تختور شوی چې نیتن د خپل حکومت او نړیوالې ورورولۍ نه د هغه د خلاصولو اپیل کړی دی. په خیبر پښتونخوا کې د مئ د 1 نیټې د بلدیاتي انتخاباتو هلې ځلې توندې شوي. په دې کې برخه اخیستونکی یو امیدوار وایي
دروازې ګرځم او ته دا لغه کوم چې زه عجز یم او په خپلې خوښې ته وګوره هغه چاله ووټ ورکړئ چې ستاسو د ووټ حقدار دی. په کوڅو کې په کورونو کې دا د لارو کوڅو کې ګرځم خو دروازې د شپې نه.
پاکستان وایي هند ورسره د ترهګرۍ د تورونو پر ځای د دې د خاتمې لپاره همکاري وکړي. د سیمه ایزو چارو کارپوهان سوایي
دواړو طرفونو کې چې کم دهشتګرد دي او چې کم نه غواړي جنګباز خلک دی چې دې کې امن راشي هغه فنفه کاروایی کوي.
پاکستان کې په انټرنیټ د جرمونو د مخنیوي قوانین جوړیږي خو د انساني حقونو کارکوونکي وایي په کار دي چې په دې کې انساني حقونه په پام کې ونیول شي.
د هر بشر چې دی د هغه د ذاتي ژوند د هغه د خپل پردې د هغه شرانو حق دی اسلامي طور او د ملک د قانون پیور هم د هغې حق دی. دې قانون سره مطلب چې هغه حق چې دی هغه د خلکو نه اخیستی کیږي.
دا او یو شمېر نور کورني سیمه ییز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار 9 بجو نه اورئ. د سلام پښتونخوا په غږ شروع کیږي او په دې اخیری خبری غړې په 6 بجو سرته رسیږي. په دې خبرونه کې تاسو له بیلابیل رپورټونو لرو. ورزو اولنی رپورټ ته د جیش الحدید په نامه د وسلوالو یوې ډلې مشال ریډیو ته د هغه چینی تن ویډیو استولې چې خوښه یو کال وړاندې د ډیر اسماعیل خان نه تختول شوی وو. په دې کې دغه تن خپل کورنۍ د چین حکومت او نړیوالې ورورولۍ ته اپیل کړي چې د وسلوالو غوښتنې دی ومني او د خلاص کړي کنه وی نو وبې وجني. په دې حق لا د سیمینا د مشال ریډیو خبريال سیلاب محسود نور تفصیل راکوي.
مشال ریډیو ته د طالبانو یوې ډلې جیش الحدید و یون سیف الاسد د هغه چینی سیلانی هانګ ژو ډانګ ویډیو رالېږلې ده چې کوم یو کال مخکې د روانه میاشتې په 19 نېټه د ډېر اسماعیل خان ژو په جرنلي سړک د ډېر اسماعیل خان دربند تڼې په حدود کښې په موټرسایکل سوارو ځنې وسلوالو کسانو تښتولی بیولی وه او طالبانو یې په اول ځل د میډیا خبریالونو ته ویډیو رالېږلې ده. دا دغه ویډیو په 2 منټه 30 سکندونو مشتمله ده چې په کومه کښې هانګ ژو ډانګ په انګریزي ژبه کښې خپل مور پلار د چین حکومت او بین الملی انساني حقوقو ساتونکو ادارو او تنظیمونو ته خواست کوي چې دوی د ما په خوشي کول کښې برخه واخلي. ګانې طالبانو غوره راته کړې ده چې که د دوی غوښتنې ونه منله شوې بیا به دای مړ کړي. ډانګ د ځنو نورو خبرو سره دا هم زیاته کړې ده چې زه په غټه خطره مشکل کښې یم، که د طالبانو غوښتنې ومنلې شوې بیا به دوی ما خوشی کړي. ډانګ د ویډیو په اخر کښې د چین حکومت مخاطب کوي او وایي چې زه د چین یو اوسېدونکی یم، زه د چین حکومت په انتظار یم. خپل حکومت ته وایي چې مهرباني وکئ مهرباني وکئ ما خوشی کئ. دا دې هم یادوي چې هانګ ژو ډانګ یو کال مخکې د هندوستان نه په سایکل سوار د واګا په سرحد لاهور ته راننوتلی و او بیا د پښتونخوا ډېر اسمیل خانه د بلوچستان په لارې ایران ته روان و چې وسلوالو کسانو وتښتوه او په هغه وخت کښې د تښتولو ذمهواري د طالبانو د حکیم الله ډلې یو کمانډر عبدالله بهار قبوله کړې وه. خو اوس د جیش الحدید یوې نوې ډلې وایون سیف الاسد وایي چې هانګ ژو ډانګ د دوی په قید کښې بندي دی او ویډیو یې هم د هی وایون خوره کړې ده. د هانګ ژو ډانګ په باره کښې د چین او پاکستان حکومتونو لیا هیڅ نه دي ویلي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه:
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. د شمالي وزیرستان په دتخیلو سیمه کې پرون په یوه چاودنه کې 4 پوځیان وژل شوي. د ځایي چارواکو په وینا د ریموټ کنټرول بمی چاودنه وه چې پکې 2 پوځیان ژوبل شوي هم دي. په دغه سیمه کې په 13 ګنټو کې په امنیتي ځواکونو دا دویم برید دی او د دې برید پلا تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر مو په نور حال خبروي.
دولتي چارواکو په وینا 13 ورځ شمالي وزیرستان د تاخیلو کې یو ځل بیا د فوز ګاډو ته سړک غاړې سره ریموټ کنټرول بامی چاودنه ورشوې چې پکې دولتي چارواکو په وینا 4 امنیتي سرتیری وژل شوي او 2 نور ټپي شوي. چارواکي وایي ریموټ کنټرول بم باندې د فوز سرتیرو ګاډې هغه مهال والوزول شو کله چې دوی دغه سیمه کې د معمول پر ګشت و چې ګاډي ته یې کافي زیان وراوړولی. د دوی په وینا ژوبل شوي سرتیري یې د درملنې لپاره د بنو فوزي روغتون ته انتقال کړي. استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د دغه پیښې پخلی وکړو او وژل شوو شمېره 4 او ژوبل شوو شمېره یې 2 ښودلې. وسلوالو طالبانو د دغه پیښې په اړه لا هم څه نه دي ویلي. شمالي وزیرستان د تاخیلو کې د نصرګنده وسلوالو لخوا په 4 ساعتونو کې 2 بریدونو کې امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوړېدلې او دریم برید تحصیل شوه کله باندې د جمعې په ماښام شوی و چې دغه برید کې سجانی مالی تاوان نه و اوړېدلی. شمالي وزیرستان کې فوزي عملیاتو له کابله د فوز په وینا 81% برخه یې د وسلوالو څخه پاکه کړې. خو شمالي وزیرستان لرې پرتې سیمې د تاخیل او شاوال ډیورنډ کرښه ته نږدې لا هم کاروایې روانې دي چې د فوز له اړخه وخت په وخت د وسلوالو پر مرکزونو هوایی بمباری کیږي او وسلوالو له اړخه د فوز په ګاډو او امنیتي پوستو باندې بریدونه دوام لري. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواکی.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه:
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو،
د مشال مرکه
په 1:30 بجه،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 3 بجو،
د رڼا په لور
په پاوکم 4 بجو،
روغتیا او درملنه
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې مو د سبا ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب اورید. ورزو یو بل ریپورت ته د افغانستان د ملي امنیت ادارې د پاکستان سره د استخباراتي تفاهم لیک د مسودې په اړه وضاحت ورکړی دی. یاد ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د هیوادونو ترمنځ استخباراتي همکارۍ د رښتینې همکارۍ او د باور فضا د پیاوړي کولو لپاره وي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملي شورا دواړو جرګو د دغه سند ګونګ بللی دی او ویلي دي چې په اړه یې په کار دي ولس ته وضاحت ورکړل شي. تفصیل د اسدالله لودین رپورټ کې اورو.
د ملي امنیت مموري اسد وایي چې دغه سند لا نهایي شوی نه دی او د عملي کېدو لپاره به یې د ملي ګټو او بهرني سیاست پر بنسټ ګامونه اوچت شي. د ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دغه تفاهم لیک پر چوکاټ صلاحیتونو او حدودو باندې خپل ولسمشر اشرف غنی کار کوي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د دې تفاهم لیک متن به د ملي امنیت ریاست، بهرنیو چارو وزارت، اجرایه ریاست او ملي امنیت شورا لخوا په دقیقه توګه طرحه او د ملي امنیت شورا په ناسته کې به بحث پرې وشي. د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي چې د تفاهم لیک پر متن به له سیاسي مشرانو، جهادي رهبرانو او په ملي شورا کې د خلکو له استازو سره هم مشوري وشي. ملي امنیت په خپل وضاحت کې ویلي چې له دې ټولو پړاوونو وروسته به د دې تفاهم لیک متن پاکستان ته سپارل کیږي او ډاډ ورکړی چې له بهرنیو ادارو سره په تعامل کې ملي ګټو او مصلحتونو ته پام کوي. ملي امنیت له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د تفاهم لیک د مسودې په اړه په داس حال کې وضاحت ورکوي چې له دې وړاندې جمهوري ریاست هم د دې تفاهم دفاع کړې وه. د جمهوري ریاست ویان اجمل عبید عابدی ویلي و چې داسې تفاهم لیکونه له دې وړاندې هم له پاکستان سره لاسلیک شوي او داسې څه پکې نشته چې د هیواد او ملي ګټو پر زیان وي. که څه هم د دې تفاهم لیک په اړه د نظر خاوندان او د ملي شورا غړي منفي نظرونه لري، خو یو شمیر ملاتړي یې بیا وایي چې له پاکستان سره اړیکې ښې شوي او دا تفاهم به له افغان حکومت سره د تروریزم د له منځه وړلو په برخه کې مرسته وکړي. د حکومت له دې وضاحت سره سره ملي شورا په دې اړه اندېښمنه ده او ولسي جرګې د یکشنبې په ورځ د کورنۍ امنیت کمیسیون ته د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل هم ورغوښتی وو. په دې غونډه کې د اکثرو وکیلانو اندېښنه دا وه چې ولسمشر دغه سند مخکې له مخکې لاسلیک کړی او ښه به دا وه چې له دوی سره یې مشوره کړې وای.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. ډیو چې ویلې لیکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو په شریکولو په افغانستان کې ډېرې نیوکې روانې دي. ډېر افغانان داسې فکر کوي چې د پاکستان پوځ د وسلوالو ډلو سره مرسته کوي، نو بیا څنګه به د داسې معلوماتو د شریکولو سره د دوی په هیواد کې امن او سوله راځي؟ د دې لیکنې مهمې برخې د فرخند اسد نورو.
د جرمنی ډاوچه وله رادیو لیکي د پاکستان او افغانستان حکومتونه پر دې سره سلا شوي دي چې په سیمه کې د امن لپاره به د یو بل سره استخباراتي معلومات شریکوي. ځینې سیرونکي داسې فکر کوي چې د پاکستان پوځ د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره اړیکې لري، نو د استخباراتي معلوماتو شریکول به دومره ګټه ونه رسوي. د نن وړاندې د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال عاصم باجوا دا ویلي وو چې د دغه هیواد استخباراتي اداره آی اس آی به د افغانستان د استخباراتي ادارې سره په ګډه د وسلوالو خلاف په عملیاتو کې همکاري کوي، خو د دغې څه تفصیل یې نه دی ورکړی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ دا خبرې له هغې سمدست وروستو مخې ته راغلې چې وزیر اعظم نواز شریف کابل ته لاړو. له کلونو راهیسې د افغانستان حکومت په پاکستان تور لګوي چې پوځ او استخباراتي ادارې یې د طالبانو او وسلوالو سره تړاو لري او د دوی په ملک کې بدامني خوروي، خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي په سوس وارد ویلی وو چې له پاکستان او استبال راوړي او بیا په دغه هیواد کې تراګر بدونه تر سره کوي. کله چې ولسمشر اشرف غنی واشنگتن ته لاړو نو هلته یې دا اول چې افغانستان او پاکستان دواړه اوس باید د یو بل په اړه پالیسی بدل کړي او د سیمې د امن لپاره په ګډه کار وکړي. ځینې سیرونکي دا هم وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ولسمشر غنی د راتګ سره د یو نوي دور پیل شوی دی. له افغانستانه شپږ عسکر د پاکستان د پوځ ټریننګ مرکز کاکل لاړل چې هلته به روزنه ترلاسه کوي. دغو کیډټانو ته به تر 13 میاشتو پورې روزنه ورکړل کیږي او د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د دواړو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ د خبرو یوه سلسله هم پیل شوې ده چې د سیمې پر امنیت او پر یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو خبرې کوي. دا شبلی لیکي د پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په خبره په افغانستان کې ډېرې نیوکې هم روانې دي. ډېر افغان څېړونکي د پارلمان غړي او د مدني ټولنې ځینې مشران داسې فکر کوي چې ISI د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره مرسته کوي، نو بیا څنګه به د دغه معلوماتو له شریکولو سره په سیمه کې امن او سوله راشي؟
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سره واندي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکئ،
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږو نه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا وخت د مشال ریډیو خبرونه اوري او چې روانه غړي سرته ورسیږي، نو پورا پښپغو بجو هم په دې سپو به بیا تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي ک د دوی د ګوند یو تن هم په راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو کې چرته د زنانو د وټونو اچولو نه منې کولو کې ککړ ومندل شو، نو دوی پارټي به یې د هغه تن خلاف ګامونه پورته کوي او د خپلې پارټۍ نه به یې وباسي. په دې حقله تفصیل د پېښور نظم خبریال شبیر احمد جان راکوي.
پیښور کې د خپل ګوند یو جلسې ته د وینا په وخت د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي چې په دیر ضلع کې په پی کې 95 زمینی انتخاباتو کې زنانه ملي کولو په لړ کې د دوی ګوند پلټنې پیل کړې دي او راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو کې که د دوی د ګوند یو غړی هم زنانه د وټونو اچولو عمل نه منع کولو کې ککړ وموندل شو، نو دوی به د خپل ګوند څخه وباسي. د اسفندیار ولی خان د دغه پریکړې په حق باندې د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میر افتخار حسین مشال لیډو ته صدارنګ وویل. نوموړی دا هم ویل چې دیر کې که دوی ته ثبوت میلو شو چې ګنې د دوی د پارټۍ غړو زنانه د وټونو اچولو نه منې کړې دي، نو په زد به کاروای کولی شي. بلخوا راتلونکي په 13 مئی بلدیاتي انتخاباتو لپاره امیدواران د عوامي نېشنل ګوند دغه پریکړه ستایي. ولی په خیبر پښتونخوا کې یو سماجي کارکن قمر ناسیم مشال لیړو ته وایي زیاتره سیاسي ګوندونو مشران بیان خور کړي خو ولې عمل درآمد پرې نه کړي. د پام وړ ده چې د اسفندیار ولی خان دا بیان په داسې وخت کې راغلی دی چې تېرو ورځو کې دیر پی کې 95 کې شوي زمینی انتخاباتو کې په جماعت اسلامي او عوامي نېشنل ګوند باندې تورونه دي چې دوی هغه ځای کې زبانی لوزنامه کړې وه چې ګنې زنانه وټرانه به وټونو اچولو ته نه پرېږدي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د روانې میاشتې په 13 نیټه کېدونکي بلدیاتي انتخاباتو سلسله روانه ده، د ځایي خلکو بیا په هغې کې د امیدوارانو هلې ځلې هم دوام لري. په ښارونو او کلیوالو سیمو کې انتخاباتي مهم هم جاري دی. عام خلک وایي چې زیاتره خلک بیا دا وایي چې د وټونو د غوښتلو له وجې تنګ شوي دي، خو بیا ځینې وایي چې د ورته ډیر خوند ورکړی دی، ګرماګرمي جوړه شوې ده، جلسې جلوسونه کېږي او تر ماسخوتنه پورې لارو کوڅو کې ګڼه ګوروي. په دې موضوع د پېښور نه زموږ خبریال زلان یوسفزی دا رپورټ رالیږلی.
په خیبر پښتونخوا کې د بلدیتي ټاکنو لپاره امیدواران کلی په کلی او چم په چم جلسې جلوسونه کوي او د وټونو لپاره د کورونو دروازې ټکوي. په دیوالونو، ګاډو او رکشو د امیدوارانو پوسټرې لګېدلې دي او په حجره، لار او بازار کې هم د عام اولس لخلو د بلدیتي ټاکنو بحثونه تر غوږو کیږي. د بلدیتي ټاکنو د جنرال کونسلر یو امیدوار امیر فروش د خپل انتخابي مهم په اړه مشال ریډیو ته وویل.
دروازې ګرځم او ته دا لغه کوم چې زه جزیمه او بس پلې خوښې ته وګوره هغه چا د ووټ ورکړی چې ستاسو د ووټ حقدار په کوڅو کې په کورونو کې دا د لارو کوڅو کې ګرځم خو دروازې د شپې نه د شپې بس دا خلک تړې چې ته ورته ورډګه عذاب جوړېږي تا ته الټه کنځل کوي نو د دې نه غوره خبره دا ده چې بس دروازې زمونږ چې د تلې نه وي
د مټیایې او بسکوټو کاروبار کوونکي تاج محمد وایي چې د ووټونو په غرض د بلدیتي ټاکنو د امیدوارانو کور په کور او دکان په دکان ګرځېدو له وجې دې کار کولو ته نه سمېږي
ډیر زیات خلک ولاړ لی نو اسې زه تا نه دا تپوس کوم د دې یو یو سړي ډله چې راځي نو دا بره کاره ته وباسي یا به دې نه وباسي تقریبا د روځې د یو سړي کسان نه دي نو هم شل ځله به تا ته ور ډبېږي د جرنل له طرف نه څلور ځله به ورته کسان د طرف نه ور ډبېږي دا دروازه به د دې نه کار نه کېږي یاره لکه کور ته کټ کې کېناستې نه چې نو نو په دې باندې خو دې مونږ تنګ شوې نور الیکشن خو ښه شعرې
خو بیا د کلیوالي سیمې د جنرال کونسلر یو امیدوار وارث خان وایي چې دی ووټ په داسې طریقه غواړي چې څوک پرې په عذابېږي نه
چې زه په مش د زمیندار پیشه ولې چې کم کنډ دغه پسې ځم فل ووټر پسې که هغه زمینداری کوي که هغه لو کوي که هغه تماکوم کوي هر څه چې کوي په هغې کار کې ورسره شامل شم کاغذ زرخاوي چې یاره ته سالار صاحب دا کار مه کوه خو بیا هم د هغې باوجود زه هغه خپل کار هغې سره جاري ساتم بله خبره هم د ووټ وکم او هغې سره په هغه کار کې
د سوابې سیمې یو اوسیدونکي محمد الله په وینا چې د ووټ لپاره امیدوارانو دې هم په عذاب کړی دی خو بیا هم بلدیتي ټاکنو او د هغې هلو ځلو ته خوشحاله دی
نو زه خوشحالیږم ګرم میدان دی منډې تړې وو ټوله شپه دروازې هم ګرځو د شپې هم ګرځو پاپسې دنیا خلک راځي تنګۍ مې ډېر وو خو لکه بار خلځم نه هغې او سلاب ځایي وکم چې زه وایم یاره دې خفه نه شي عزیز ولی دا کلې رې نو څوک په خفه کی نه په 30 تاریخ به دا موخیم ختم وي زه ډېر خوشحاله یم چې ښه ښکلی کمپین روان دی په طریقه کېږي او جنگ جګړې او دا کیسې پکې نشته ښه ښکلی پروګرام کېږي
د خیبر پښتونخوا الیکشن کمیشن تر مخه د ووټونو اچولو د ورځې څخه 8 غنټې وړاندې یا د 28 مئی د شپې 12 بجې به انتخابي مهم چلولو باندې بندیز ولګي زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو خبرونو ته اوغوږی د پاکستان د انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي چې د مئی په 1 نیټه د بلدیاتي انتخاباتو لپاره یې په مکمله توګه تیاری کړې ده د یاد کمیشن مرستیال کمیشنر خورشید عالم د مشال ریډیو همکار مجید بابر سره په یوه مرکه کې ویلي چې خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره یې عملي له تربیت ورکړی دی او د امنیت لپاره یې هم ټینګ ګامونه پورته کړي دي نوموړی زیاتوي
په خیبر پښتونخوا کې کم الیکشن را روان دی دغه لپاره د انتظامات تقریبا مکمل شوي دي
جی
د دې لپاره موږ 1,40,000 عمله ټرین کړی ده چې هغه په دې کې الیکشن کنډکټ کوي او تقریبا د 1,00,000 نه زیات سیکیورټي موږ ارینج کړی ده چې په دې کې به ایف سی ایم ای په دې کې به د کوم مقامي پولیس دي لیوی فورس او چې څونه لا انفورسمنت ایجنسی دی هغه به حصه اخلي تقریبا 1,20,00,000 بیلټ پیپر چې دي نو دې لپاره موږ چاپ کړي دي د چونکې دا دوه کټیګریز دي نو د تحصیل او ډسټرکټ لپاره 2,60,000 بیلټ پیپر چې دي نو دغې چپایي په آخري مراحل کې ده او د ویلج او د نیبرهوډ کونسل لپاره 2,60,000 بیلټ پیپر چاپ کړی دی هغه پرنټینګ مکمل شوی دی
ها جی د دې لپاره اوماغه زړه طریقې کار به چې کوم په عامو ټاکنو کې وا چې شناختی کارت به قتل کیږي او دا غینې علاوه سیاهي به لګول کیږي او ګوته به لګول کیږي کنه سبله طریقه
نه طریقه مغه زړه ده د شناختی کارت چې دا قانونا لازمی دی چې تاسو سره اوریجنل شناختی کارت په وخت موجودی بل څه قسم ډاکومنټس په کې نه قابل قبول لکه څوک پاسپورت راوړي یا د شناختی کارت کوپن راوړي چې ما اپلای کړی دا یا د ما شناختی کارت رینیو کیږي نو هغه ته به اجازه نه یي چا سره په هغه موقع باندې اوریجنل شناختی کارت موجود وي اوریجنل شناختی کارت کو فرض کا ایکسپایر شوی لکه دا هغه ټیم پوره شوی نو هم پکې پدې کې استعمالی دي شي قانون دا وایي چې کو شناختی کارت موجود وي اوریجنل او هغه ایکسپایر شوی نو هم با کستا د ووټ اچول اختیار ورته کیږي خو دا هغه موجودګي په وخت باندې ضروري داګې نه بغیر به ووټ نشه چولې کېږي د دې لپاره موږ د تا سټنډرډایز صحیح وای یو د دې صحیح وته موږ د لپاره د پی ټی سیار نه جوړ کړی دا چې هغه د هغې ریډیبلټی زیاته ده، هغه به په اسانه باندې چک کیږي او هغې کې ډېرې ښه ښه کوالټیز دي.
آیا خیبر پختونخوا ته په ډېرو لرو پرتو سیمو کې دغه انتخابات به ترسره کیږي، هغه دې ته به دا سامانونه کله ورسی یا رسیدلی دي؟
زیاتره سامانونه رسیدلی دي، بیلټ پیپر چې دی نو د هغه په آخري دوه درې ورځو کې رسوو، ځکه چې هغه لږ حساس ډاکومنټس دي. نو کله لکه الیکشن په 30 کې نو دا انشاءالله تعالی په 27-28 باندې ریټرنینګ افسر ته ورسی، او په 29 تاریخ باندې به دا بیا پریزایډینګ افسرانو ته حواله کیږي.
د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د نائب مرستیال خورشید عالم خبرې مو اوریدلې چې وایي په خیبر پختونخوا کې د راتلونکي 1 نیټې د بلدیاتي انتخابات لپاره یې تیاریانې سرته رسولې دي. د روانې ګړۍ نیمایي ته د خبرونې ورسېدلو په پختونخوا کې د مازیګر 5:30 بجې دي. د بشیر ګواښ نه د خبرونو لنډې زورو.
پاکستان کې نن د جیش الحدید په نامه یوې وسلوالې ډلې دغه چینایي وګړي ویډیو خپره کړې چې د 2014 کال د مئی په 19 تاریخ د ژوب او ډیر اسماعیل خان پر سړک په درابن سیمه کې تښتول شو. د سړی په دې ویډیو کې له چینایي حکومت غوښتنه کوي چې د ده په خلاصون کې دې مرسته وکړي. تر اوسه د پاکستان او چین حکومتونو په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د امنیتي ځواکونو پر یو ګاډي د سړک غاړې بمی چاودنه کې 4 پوځیان وژل شوي دي. پرون ناوخته شوې دې حمله کې 2 پوځیان د چارواکو په وینا زخمیان شوي هم دي. د افغانستان د استخباراتو ادارې NDS نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI سره د جاسوسي معلوماتو د شریکولو تفاهم لیک بشپړ شوی نه دی، نو ځکه یې د اجرا او عملي کېدو وړ هم نه دی. خبر پاڼه زیاتوي چې ولسمشر به د دې تفاهم لیک د واک حدود ټاکي او د ملي امنیت شورا کې به پرې بحث کیږي. د پاکستان د کورنو چارو وزارت وایي کراچۍ کې د اگزیکټ په نامه یوې کمپنۍ چې پر انټرنیټ د جعلي تعلیمي سندونو یا ډیګرو ورکولو تورونه پرې پورې دي، پر ضد د تحقیقاتو لپاره به نړیوالو څېړونکو او د امریکا تحقیقاتي ادارې FBI څخه مرسته غواړي. سبا یعنی د مئی په 25 تاریخ اسلام آباد کې د آسیا زړه د استنبول بهیر په نامه یو کانفرنس کیږي چې پکې د پاکستان، افغانستان او 200 نورو سیمه ییزو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالان یا نور لوړ پوړي چارواکي برخه اخلي. د اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت یو چارواکي مشال رډو ته وویل چې د دې کانفرنس کې به په تجارتي او اقتصادي اړیکو پراخولو باندې خبرې کیږي. د رپورټو تر مخه عراقي ځواکونو درآمدي خارګوډي په ختیځ کې ځینې برخې له اسلامي دولت او سوال ډلې څخه بیرته نیولې دي. د سعودي عرب چارواکي وایي هغه ځانمرګي بریدونکي چې د مئی په 2 د شیعګانو په جومات د برید په ترڅ کې 1 نه وژل، د اسلامي دولت او سوال ډلې غړی دی او د سعودي عرب وګړی دی.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو د بشیر ګواښ نه د دې غړې د خبرونو لنډیز اوریده. اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورونی ورځپاڼو خپل اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې. اسلام آباد کې زمونږ خبریال ریاض مساخیل د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
نن د پاکستان اکثره ورځپاڼو خپل ادارې سعودي عرب کې د شیعهګانو په جماعت کې شوې ځانوجونکي حمله باندې لیکلي دي. دغه لړکې جنگ ورځپاڼه وایي چې سعودي عرب کې دا قسمه حمله کېدل یقینا د فکر وړ خبره ده او د اسلام د مرکز په حیث سعودي عرب سره د ټولو اسلامي ملکونو عقیدت هم دی، نو ځکه ټول اسلامي نړۍ لپاره دا پیښه د برداشت وړ نه ده. اداریه وایي چې داعش وسلوالې ډلې د پیښې ذمهواري اخیستې ده، خو دا پیښه په داسې حال کې رامخته شوې چې د منځي ختیځ په اکثره ملکونو کې ناکراري ده او سعودي عرب کې د داسې حمله کولو مقصد د اولس ترمنځ نااتفاقي او مسلکین خطې شروع کول دي، د کوم چې نه یوازې سعودي علما کونسل او د سعودي عرب وزارت دفاع غندنه کړي، بلکې د پاکستان په ګډون د اسلامي ملکونو مشرانو هم د دې کار غندنه کړي ده. اداري اخره کې وایي چې داسې وخت کې د داعش یا نورو بهرني لاسونو مخنیوي ډېر ضروری دی، ځکه چې نورو عرب ملکونو او منځي ختیځ کې د روان صورتحال نه ډېر په اسانه اندازه لګي چې راتلونکي کې به دا مسله ډېره سنګینه شي او دې سره به لویه تباهي او بربادي راشي. نو ځکه ضرورت د دې خبرې دی چې اوس نه د دې مسلې مخنیوي وشي او د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکو آج او مشرق ورځپاڼې خپلې ادارې خیبر پختونخوا کې د بجلی لوډ شیډنګ کمیدو په حق لیکي. دغه لړکې آج ورځپاڼه وایي چې د خیبر پختونخوا د بجلی محکمې د صوبې 1600 فیډرو باندې د لوډ شیډنګ ختمولو یا کمولو اشاره ورکړې ده او وایي دا فیصله ځکه شوې چې صوبایي محکمې 1600 میگاواټه بجلی په کار راوستو انتظامات کړي دي. اداریه د پیسکو په حواله لیکي چې کوم ځایونو کې اتیا فیصد پوری د بجلی اغلا کیږي یا بجلی ضائع کیږي هلته به د شلو ګنټو نه تر څلیرش ګنټو پورې بجلی بندولی شي دارنګ چې کومو سیمو کې لس اتیا فیصد پورې بلونه جمع کیږي هلته به بیخي لوډ شیډنګ نه وي اداري اخره کې لیکي چې د بجلی لړکې د صوبایي حکومت اقدامات د ستاینې وړ دي خو حکومت لا د بجلی نوې منصوبو باندې هم کار په کار دی چې دغه رنګ د بجلی کمی پوره شي او ورسره ورسره صوبایي حکومت لا د وابډا او پیسکو سره مرستې په کار دي چې دا شان د هغه خلکو خلاف اقدامات وشي چې د بجلی اغلا کوي او کومو خلکو ته چې د بجلی زاړه بلونه پاتې دي د هغه خلکو خلاف هم کاروایی په کار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دان ورځپاڼه لیکي په پا پاکستان کې په پا پوځي عدالتونو د نیوکې کیږي چې په دې کې به د خلکو بنیادي حقونه د پام نه وغورځول شي. بلخوا رویټرز خبري ایجنسی لیکي د افغانستان په کندوز کې په سلګونه ملیشا عسکر داسې دي چې د ځایي کمانډرانو د کنټرول لاندې دي او د حکومت سره د وسلوالو خلاف په جنګېدلو کې مرسته کوي. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې د فرخنده اسد نورو.
ډان ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د پوځي عدالتونو جوړېدل یو سیاسي مسله جوړه شوې ده. په دغه پوځي عدالتونو ډېرې نیوکې روانې دي. زیاتره داسې فکر کیږي چې په دغه عدالتونو کې باید د انصاف ټولې تقاضې سرته ونه رسول شي او باید په اړه یې خبرې وشي. د پاکستان د آئین لاندې خلکو ته بنیادي حقونه ورکړل شوي دي، ولې بلخوا په دغه پوځي عدالتونو کې د خلکو د بنیادي حقونو د خیال نه ساتلو وېره ده. د دغه عدالتونو د جوړېدلو سره په پاکستان کې د مخکې نا موجود عدالتي نظام هم تر نیوکو لاندې راغلی دی. دغه پوځي عدالتونو ته زیات اختیار پر دې ورکړل شوی دی چې په ټولنه کې بعد دغه بغیر ویره تره خوره شي، خو باید دغه کار د پارلمان او د هیواد د عدالتي نظام لاندې وشي، نه چې پوځي عدالتونه خلکو ته سزاګانې واوروي. ډان لیکي په آئین کې بیا دا نه دي ویل شوي چې د پارلمان یوه فیصله د پاکستان سپریم کورټ چیلنج کولی شي او بیا د هرې مسلې یو عدالتي حل هم نشي کېدلی. دغه یوه سیاسی مسله ده او باید سیاسی حل یې مخې ته راغلی وي. د دغه عدالتونو د جوړېدو سره د خلکو د بنیادي حقونو له پامه د غورځېدو ویره ده. په دغه عدالتونو کې ټول واک اختیار په واسطه ورکړل شوی دی، نو بیا یو عام کس به څنګه خپل دفاع کوي او یا څنګه به خپل غږ نورو اعلی چارواکو ته رسوي؟ ډان لیکي پارلمان د خلکو نمایندګي کوي او باید د خلکو مسلې هم د پارلمان له لارې هوارې کړل شي. بلخوا رویټرز خبري ایجنسی لیکي د افغانستان په کندوز ولایت کې په سلګونه ملیشا عسکر داسې دي چې د ځایي کمانډرانو د کنټرول لاندې دي او د حکومت سره سره د وسلوالو خلاف جنګیږي. په دغه سیمه کې نیټو او افغان حکومت د پخوا په پرتله دا ځل په زیاته شمېره کې دغه ځوانان برتی کړي دي چې دا شان د نورو امنیتي عسکرو سره مرسته وشي او د سیمې امن خوندي وساتل شي. رویټرز لیکي دا د ولسمشر اشرف غنی د انتظامی هغه تګلاره اهم ښایي چې تر مخه د مجاهدینو د رول د کمولو هڅه وشي چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په وخت کې مهم کارونه لرل. په افغانستان کې د امریکا د راتګ وروسته د مجاهدینو رول له منځه یوړل شو، خو ولې ډیر پخوانی د مجاهدینو کمانډران بیا هم وسله او جنگیالي لري؟ په افغانستان کې د بشري حقونو ډیر کارکوونکي بیا وایي د دغه وسوالو لخوا په تیرو کلونو کې خلکو ته درنې مرګ ژوبلې واوښتې او په ټولنه کې د خلکو سره زور زیاتی وشو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان کیمپل وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله په افغانستان کې په خلکو برتی کولو بوخته ده او جنگي عملیات یې لا نه دي شروع کړي. د اسوسییټډ پریس ایجنس په حواله جنرال کیمپبل ویلی چې دې ډلې په افغانستان او پاکستان کې طالبانو خپل ځان سره د ملګری کولو لپاره د ټولنیزو رسنیو په مرسته پرمختللي کمپاینونه شروع کړي دي. د دې خبرو تفصیل د فرشته جلال زینورو.
جنرال جان کیمپبل ویلي چې په تیرو لسو کلونو کې طالبان ونه توانېدل چې د کابل حکومت رنګ کړي او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پرمختللی کمپاین چې د ټولنیزو رسنیو په مرسته یې چلوي د دې کسانو د جلبو جذب هڅې کوي. کیمپبل ویلي موږ نه غواړو چې دا کار دوام پیدا کړي او هڅه کوو چې د اسلامي دولت په نوم ډله د عراق او سوریه په څیر په افغانستان کې د فعالیت موقع پیدا نه کړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکو د لوی قومندان خبریالانو ته ویلي چې افغانان د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو له نظره سره موافق نه دي او مسله کولای شي چې په افغانستان کې د دغه ډلې د فعالیت مخنیوي وکړي. خو کمبل د خپلو خبرو په یو بل ځای کې ویلي چې داعش په افغانستان کې د پلویانو د راغونډولو او د سیمو د نیولو لپاره د وسلوالو طالبانو پر ضد جنګیږي، چې د کمبل په وینا د اندېښنې وړ مسله ده. اسوسییټډ پرس وایي جنرال کمبل په دې وینا سره خپله پخوانۍ ادعا چې د اسلامي دولت وسلوال په افغانستان کې د جګړې ډګر ته لا نه دي رسیدلي تر پوښتنې لاندې کړې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمېر سیمه ییزو افغان چارواکو مخکې لا ویلي وو چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال په دې هیواد کې فعال حضور لري. جنرال کمبل پرون خبریالانو ته وویل چې په تېرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالو شمېر زیات شوی، خو دقیق ارقام یې نه دي ورکړي. جنرال کمبل څرګنده کړي چې هغه یو شمېر وسلوال طالبان چې د دې ډلې د مشرتابه په اړه شک لري، د اسلامي دولت په نوم وسلوالو سره یو ځای کېدل د خپلې ګټې موقع ګڼي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب مو اوریده. د خارجه چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وای ترهګری د پاکستان او هند شریک دښمن دی او په کار دي چې دواړه هیوادونه یې پر خلاف شریک ګامونه پورته کړي. نوموړي دا خبره د هندوستان د دفاع د وزیر د بیان وروسته کړې ده. د دې بیان او د پاکستان او هند ترمنځ د تعلقاتو په اړه د اسلام آباد نه زموږ خبریال ریاض مساخیل دا ریپورت راستولې چې تاسو اوریدو ته بولم.
د خلیب ورځ ماخام د خارجه دفتر لخوا جاری شوی او بیان کې د خارجه چارو او قومي سلامتۍ لپاره د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز ویلي پاکستان ته د هندوستان د دفاع وزیر په هغه بیان سخت اندېښنه ده چې وایي خپل ملک کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره به نورو ملکونو کې د غرنګ کاروایي کوي. سرتاج عزیز وایي د هندي وزیر بیان سره د پاکستان د هغه موقف پخلی شو چې هند پاکستان کې لاسوهنه کوي. د مشیر خارجه بیان زیاتوي پاکستان د هند سره ښه اړیکو په پالیسۍ عمل کوي او چې ترهګری زموږ مشترکه دښمن دی او دواړو ملکونو لا د دې د ختمون لپاره شریکې هلې ځلې پکار دي. د پاکستان او هند تعلقاتو او دغه لړ کې د موجوده بیانونو د اهمیت په اړه مشال ریډیو د سیمه ایزو چارو د کارپو او پیښور پوهنتون کې د سیمه ایزو لوستو د سانګې مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوسو کو نو دوی چې بعضي قوتونه د پاکستان او هند تعلقات ښه کېدو ته نه پرېږدي، خو د دواړو ملکونو سیاسي مشروالې او لوړپوړو له پکار ده چې د بیانونو ورکولو په وخت احتیاط کوي. د زیاتوي
دوستی ترند باندې حمله شوی وه، دوستی بس باندې حمله شوی دي، بمبئی کې هم هندوستان پارلیمنت باندې هم حمله شوی دي، بعض اوقات پاکستان کې داسې کاروایان تقریبی وشي. دواړو طرفونو کې چې کم دهشتګرد دي او چې کم نه غواړي جنگباز خلک دي چې دې کې امن راشي هغه سنسه کاروایی کوي.
د یادونې ده چې د تیر زیارت په ورځ خپل یو بیان کې د هندوستان د دفاع وزیر منوهر پریکار ویلي وو د ممبئی پیښې په رنګ نورو کاروایانو د اول نه مخنیوي دپاره به هندوستان چټک ګامونه اخلي او که د هر بل ملک نه په هندوستان کې ترهګری کیږي نو هندوستان به هم د ترهګرۍ مقابله په ترهګرۍ کوي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو بستر کو بانیم تو تیرا شو ایسن نری دل بس دغه مړی مراد
هر طرح کر بدرنگ زکدا چې داغه مین لژوند د سره نست ده
د سولې आवाज دی ادم تشدد आवाज
موږ فند یو مین دی نور نه غوړي چې نور کو بیگنا زمونو خاطا بوتون ته کینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور بند کی
ور وخت په وخت جاتیږي. ضرورت دی خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاري او د خپلو حقونو لپاره د ادم تشدد لاري سدي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د مشال خبرونه ته غوږی د پاکستان مرکزی حکومت لخوا د ترخیاتی بجټ په حواله د ملت ټولو صوبو د کارکردګۍ په نسبت معلومات جمع کړی شوې دي چې په کې بلوچستان په اول نمبر او خیبر پختونخوا تر ټولو شادي. شاته دي د روان مالیکال تر مارچ میاش پورې د ولسی شوبې په مختیایي بجټ کې د بلوچستان کارکردګي تر ټولو خخودل شوې د چې خیبر پښتونخوا کې د پرمختیایي منصوبو لپاره مختص شوی بجټ په لګښت کې ولې شاته پاتې دی او د پرمختیایي بجټ په سمه طریقه لګولو سره د ولس څه ګټه کېدلی شي؟ ملیحه میرزاده یې په اړه دا رپورټ لري.
دا پاکستان د وفاقي حکومت لخوا د خبرو شو سرکاري شمیرو تر مخه روان مالیکال په پرمختیایي بجټ کې تر ټولو ښه کارکردګي د بلوچستان ده. د دغه معلوماتو لمخه خیبر پښتونخوا د کارکردګي لپلوه په ټولو کې په اخره کې راغلي دي. دغه شمیرې ښایي روان مالیکال چې د تیر کال د جولای د میاشتې راهیسې شروع شوې دي، په لومړیو نهو میاشتو کې بلوچستان د پرمختیایي بجټ پیسې تر هر صوبې په خپلو کارونو په زیات ښه ډول لګولي دي. که څه هم د بلوچستان ولس د ترقیاتي کارونو په اړه ګیله کوي، خو د بلوچستان د پلان او ترقی وزیر ډاکټر حامد خان اچکزی وایي چې دا ځل په پرمختیایي بجټ کې د صوبایي حکومت کارکردګي 50% ده.
صوبایي کم ډیولپمنټ بجټ چې دی هغه 50 بلیون دی، 3 بلیون د وفاق د مشر دغه د راکوي. تیرې هفتې پورې ما ته پته ده چې په دې کې موږ 3 بلیون پیسې ریلیز کړي دي او چې کوم پاتې دي د هغه دپاره یا سکیمونه نه دي راغلي، یا هغه په دعوه کې دي، یا هغه په انکوایري کې دي.
حامد خان چکزی وایي صوبایي حکومت د ترګري د مخنیوي او د ترقیاتي کارونو په لړ کې هلې ځلې کوي چې همدغه د دوی د ښه کارکردګۍ سبب دی.
موږ د اولي ورځې سره دوی درې پریکړې کړې دي. یو دا چې د دهشتګردۍ خلاف به یو مخ کار کوو او په هغه کې موږ تر ډېره حده کامیاب شوي یو. د چمن تر کوټې پورې څوک د ورځې نسوای تلای، هغه تر ډېره حده اوس دغه لاره مشتبکه امن د جوړولو دپاره مو جرګې وکړلې. بل موږ د کرپشن خلاف معامله وکړه، او بل موږ دا وکړل چې د تعلیم چې کومه بودیجه وه دا به تېر د صوبې په 30 کاله تاریخ کې موږ دا وه په 30 کې ورسولې. 3 میډیکل کالج جوړوو، 3 یونیورسټیانې جوړوو، 3 میډیکل کالج دي په لورلای، خوزدار او پنجګور کې.
بلخوا د جماعت اسلامي امیر سراج الحق چې په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند ائتلافي دی، وایي چې د سیاسي او امنیتي غیر مستحکمو حالاتو له امله د صوبایي حکومت پر کارکردګۍ اثر پرېوتی دی.
کوشش خدا دی چې دا فنډ یوټیلایزیشن وشي او ابتدا کې د ملک کې د مجموعي چې کوم سیاسي غړی تیر شو هغې وجه نه خو ټول ملک متاثره شوی دی. زموږ صوبه هم د هغې په لپیټ کې د بدامنۍ دا مسایل په خپله یو لوی مشکل دی. خیبر پښتونخوا حکومت د کنسلټنسي شروع کړه د پرایویټ کمپنیانو سره، د هغې په وجه باندې په کار کې لیټ والا خوراغلی دی. خو دلته زیات کار دی اخرنۍ میاشت جون کې کېږي او زیات د فنډ یوټیلایزیشن هم په جون کې کېږي. امید خدای چې د دې مالي کال د اختتامه پورې به دا یوټیلایزیشن ښه شي.
سراج الحق زیاتوي چې که څه هم د دوی کارکردګي د بجټ د استعمال په حواله تر اوسه ښه نه ده، خو دوی پوره کوشش کوي چې په تعلیم او صحت زیاته توجه ورکړي. دا چې د ترقیاتي بجټ ته سم استعمال ګټه ولس ته څنګه رسېدی شي او په دې کې کومو خبرو ته پام پکار دی، د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی وایي.
دا وایي مفاد خبره چې دا نو هغه درې څلور قسمه سیکټر کې وي، مثلا هیلث کې، ایجوکیشن کې، روډ او واټر کې کوم منصوبې دي. دوی ته په دومره توندې سره او دومره د وخت د کار غول پکار دي چې مثلا که پیسې هغې سره د بجټ نه پس پاتې شي نو دې مطلب دا دی چې هغې پرفارمنس خرابوي، نو د هغې هم نقصان وي. سایز بجټ هغه پورا پکار وی کله کې پیسې وی بجټ کې نه بیا هم ټیک نه ده. اوس د دې سره سره چې کله منصوب ٹھیکارانو ته چې کله هغه دا ورکړي نو هغه کې هم دی کمیشن اخلي، وزیران او سیکریز او د لاندې افسران، نو هغه باندې هم ډېر سخت چک پکار دی. که هغه چک نه وي نو بیا هم دا پیسې چې نه ضایع کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې په آئین کې تر 13 ترمیم وروسته یو شمیر محکمې صوبو ته سپارل شوې دي او صوبې واک لري چې مالی بودیجه مصرف کړي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د
منګل تکتی کې کوم دی
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د مشال خبرونو ته غوږی. د پاکستان په پارلیمان کې د مسلم لیگ نواز ګوند واکمن حکومت غواړي چې هغه بیل د قانون کولو لپاره قومي اسمبلی ته وړاندې کړي چې د دوی په خبره په انټرنیټ باندې ترهګرو د فعالیتونو او جرمونو د مخنیوي لپاره کارول کیږي. په همدې حال کې ځینې سیاستوال او د انساني حقوقو کارکونکي اندېښمن دي چې که دا مسوده په اوسني شکل کې منظور او قانون ترې جوړ شي نو د خلکو نه به د بیان ازادي واخلي او ممکنه ده چې امنیتي ادارې د سیاسي ګټو لپاره استعمال کړي. په دې موضوع زموږ همکار بشیر ګوښتا ریپورت برابر کړي.
د پاکستان د قومي اسمبلی د معلوماتي ټکنالوژي قائمه کمیټي د ګڼو اعتراضونو وروسته د انټرنیټي جرمونو په اړه قانوني بل یا مسودې د بدلون لپاره د دریو کسانو یو کمیټي جوړه کړې ده چې له راتلونکي هفتې به خپل کار شروع کړي. پر دې بل د معلوماتي ټکنالوژۍ د پوهانو، ځینو سیاستوالو، د مدني ټولنې یا سیول سوسایټي غړو او د بشري حقونو لپاره کارکونکو لخوا نیوکې شوې وي او ویلي وو چې دې سره به له خلکو ازادي واخیستل شي. په نوي جوړ شوې درې رکنی کمیټه کې شامل د متحده قومي موومنټ د پارلیمنت غړي سید علي رضا عبدي نن مشال رډیو ته په دې اړه وویل چې د دې بل وروسته به حکومت کولی شي پر انټرنیټ د خلکو فعالیتونه وڅاري. نوموړی وایي تر هغې به دا بل پارلیمنت ته د منظورولو او قانون جوړونې لپاره نه ورځي تر څو چې د بشري حقونو خلاف ممکنه کاریدونکي برخې ته لرې شوي نه وي.
12-13 کلوزز ہیں جس میں چینجز
دی بل کې دولس یا دیالس داسې زین دي چې د مدني ټولونو غړي یا بیخی لري کول غواړي یا پکې د بدلون مطالبه کوي. د دوی په شان زموږ هم د اندېښنه وا چې حسینه حکومت د دې قانون په ذریعه واړه سیاسي ګوندونه یا نور عام خلک وځپي. پاکستان کې د قانون د عملي کولو لوی مشکل شته دي. مثلا تحفظ پاکستان قانون د مذهبي ترهګرۍ، سغدریزۍ او بنسټ پالنې خلاف هغه عمره ونه کارول شو لکه څومره چې ترې د نورو خلاف ګټه واخیستل شوه.
د معلوماتي ټکنالوژي پوهان وایي که په دې بل کې بدلون ونشي او په اوسني شکل په قانون بدل شي نو بیا به څوک په ټولنیزو رسنیو یا ویب سایټونو او همداراز په ټلیفون او ټلویزیون پر حکومت او امنیتي ادارو تنقید نشي کولی. د ډیجیټل رایټس په نامه پر انټرنیټ د بیان د ازادۍ لپاره کارکونکي ادارې مشره نگه داد چې د تیر جمعې په ورځ دې لړکې د سینټ یا د کمیټې غړو سره ملاقات کړی وو د خپلو اندېښنو په اړه مشال رډیو ته وویل
دې قانون سره به چارواکي بیخي ډېر واک لاسته راوړي. دوی بیا کولی شي چې د موبایل او انټرنیټ پاکستانی استعمالونکو معلومات نورو هیوادونو ته ورکړي. نو ویره دا چې د عدالتي مداخلې بغیر به د خلکو څارنه کیږي. بله د تشویش خبره دا ده چې دې قانون سره به امنیتي ادارې هر څه د خپلې خوښې مطابق تعریفوي او د هغوی تر مخه به د خلکو خلاف کاروایی کوي.
دا په داسې حال کې ده چې حکومت بیا بیا ویلي چې د دې قانون جوړولو لوی مقصد یې پر انټرنیټ د ترهګرو د فعالیتونو مخنیوی کول دي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن وایي د ترهګرو مخنیوي معنی دا نه ده چې له خلکو دې د بیان ازادي واخیستل شي. د دې کمیشن د خیبر پښتونخوا څانګې مشر شیر محمد خان نن په دې اړه مشال رډیو ته وویل
د هر بشر چې دی د هغه د ذاتي ژوند د هغه د خپل پردې دا د هغه شرانو حق دی اسلامي طور او د ملک د قانون ته ورهم د هغه حق دی. دې قانون سره مطلب چې هغه حق چې دی هغه د خلکو نه اغسته کیږي چې مطلب چې طریقه کار چې کوم هغه وزه کړی دی نو هغه طریقه کار هم دومره زیات لکه غیر قانوني او غیر انساني دی چې بس د شک په بنیاد باندې هم چې یو سړی مطلب چې یو سړی اراده نه وي کړی خو شک پی وشي چې دا نیت دی دا اراده ده چې دی به دا دې لپاره استعمالي نو د هغه خلاف هم دې کاروایي چې دی نو هغه حق لري.
د قومي اسمبلی د غړو په خبره دا قانوني مسوده چې کله د اړوندې کمیټې څخه منظور شي نو بیا به پارلیمنت ته ځي او تر هغې وروسته به د قانوني حیثیت خپلولو لپاره سینټ ته ورځي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګټمې د وجې
د غریبانو تپوس کو سګمې
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
د سوات په وینګورا پریس کلب کې د غیر سرکاري ادارې میډیا هاوس تر سوري لاندې د مقامی حکومتونو په اړه د پوهاوي یو سیمینار شوی چې پکې خبریالانو ته د مقامی حکومتونو د زمواریو او په دې کې د رسنیو په کردار پوهانو خبرې کړې دي. د ګډونوالو وینا و چې تر څو خلک په دې نظام نوي پوهه شوي تر هغه یې ګټه نشي ترلاسه کولی. دغه سیمینار ته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی دی او دې رپورټ کې تفصیل راکوي.
سوات پریس کلب منګوره کې یو شمیر خبریالانو ته د مقامی حکومتونو عیني حیثیت، زمواری او د ملک په ترقی کې کردار لوبولو په اړه سیمینار ته ایمل خټک چې د جمهوریت پرمختګ لپاره هلې ځلې کوي وویل چې دې نوي نظام باندې لومړی پوهه راوستل دي هله ترې پوره پایده پورته کېدی شي.
تر څو پورې خلک په دې سیستم باندې پوه نه نو تر هغې پورې د دې سیستم نه مستفید کېدی نه شي، فایده نه شي اخیستی. ولې چې دې سیستم کې که هغوی نه پوهېږي نو هغوی ته پته نشته چې هغوی کوم ځای کې خپل مسله د هغوی مشکل نه مسله ده، هغه چا ته هغوی پیش کړي، څنګه پیش کړي او کوم ځای ته لاړ شي د خپل مسلې حل لپاره. نو زما په خیال باندې دې کې دا صحافیانو ډېر زیات رول جوړېږي.
د میډیا هاوس ډایرکټر او پیښور پوهنتون جرنلزم څانګې پخوانی مشر شاه جهان وویل چې مقامی حکومتونه د یو ملک په ترقۍ کې لوی کردار لوبولی شي، ولې د بده مرغه دغه نظام زموږ په وطن کې ودې ته نه دی پرېښودی شوی.
بدبختی دا ده چې دې سره دې سیستم سره همیشه لوبې شوي دي، کوم چې یو بنیادی لکه لاندې پورې د ډیموکراسۍ یو ضروری ستن ده چې د هغې ریښې لاندې پورې خلکو پورې ځي، هغه سیستم باندې مونږ نه یو پوهی. نو دې باندې زمونږ هغه مقصد دا دی چې خپل ځان پوه کړو، جرنلستانو کوم کمیونټي چې دا دوی سره په دې موضوع باندې خبرې وکړو، یعنی جرنلستان د دې جوګه شي چې ولس پې پوه کړی شي.
د پیښور پوهنتون جرنلزم یو استاد علی رحمان په دغه موقع وویل چې خبریالان دې لړکې مهم کردار لوبولی شي او دوی هڅې کوي چې د خیبر پښتونخوا 25 ضلعو کې خبریالان په دغه اړه خبر کړي.
دې پوهه کې مونږه بنیادی طور باندې د مقامی حکومتونو چې کوم بنیادی اختیارات دي داغه باندې خبره کړې ده او د تاریخ حوالے سره خبره کړې ده او د میډیا سر رول جوړیږي.
د سوات پریس کلب صدر حضرت بلال دغه روزنه ډیره ګټوره وګرځوله.
زه به سیتی صاحب د سوات د دې خبرې دې ستاسو کوم دې یو پروګرام ده او دا چې پروګرامونه کا اندره پر هم نو کا کیږي نو دا به د دې نظام لپاره خصوصا او د قوم لپاره دې پیندنه کوي.
دغه رنګه یو بل خبریال ناصر علم وایي چې دین او دوی ته یو شمېر معلومات ترلاسه شول
په دغه سلسله کې د غیر جانبدارانه رپورټینګ یا د دې لوکل ګورنمنت چې کوم نمائندگان دي دغه د زمواریانو یا د هغه څومره فند ده موږ دا پته نه واخو. نن چې کوم یو ورځ تربیتي پروګرام موږ کوو موږ ته ډېر څه زده شو، پتن ما ته په خپله ډېر څه زده شو چې یاره په دې روان الیکشن کې به موږ څنګه کردار ادا کوو، یو غیر جانبدار صحافي به څنګه کردار ادا کوي او څنګه رپورټینګ به کوي.
د میډیا هاوس دغه سیمینار کې وویل شول چې مقامی حکومتونه او بلدیاتي ټاکنې بیل بیل عمل دی. مقامی حکومتونو ته د پاکستان په عین کې یو شمیر ذمواری ورکړی شوی دي، ولې د ناپوهۍ له وجې دغه نظام هغه رنګه پرمختګ نه کوي. دې لپاره په ټولنه کې د پوهې راوستلو ضرورت دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. او اوس هم د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو په اخرو شیبو کې یو وار بیا د بشیر واخنا د خبرونو لنډی زورو.
پاکستان کې د جیش الحدید په نامه یوې وسلوالې ډلې د هغه چینایي وګړي ویډیو خپره کړې چې د 2014 کال د مئی په 14 تاریخ د ژوب او ډیر اسماعیل خان پر سړک په درابن سیمه کې تښتول شوی و. تر اوسه پورې د پاکستان او چین حکومتونو په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. په دغه ویډیو کې دا سړی د چینایي حکومت څخه غواړي چې د خوش کولو کې د مرسته وکړي. د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د امنیتي ځواکونو پر یو ګاډي د سړک غاړې بمی چاودنه کې څلور پوځیان وژل شوي او دوه زخمیان دي. تر اوسه د دې حملې ذمواري چا نه ده اخیستي. د افغانستان د استخباراتو ادارې NDS نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو تفاهم لیک لا بشپړ شوی نه دی. خبر پاڼه زیاتوي چې ورسمشر بعد د دې تفاهم لیک د واک حدود ټاکي او د ملي امنیت شورا کې به پې بحث کیږي. د پاکستان د کورنو چارو وزارت ویل دی کراچۍ کې د اگزیکټ په نامه یوې کمپنۍ چې پر انټرنیټ د جعلي تعلیمي سندونو یا ډیګرو ورکولو تورنه پې پورې شوې دي پر ضد د تحقیقاتو لپاره به د نړیوالو پولیسو یا انټرپول او د امریکا د تحقیقاتي ادارې FBI مرسته غواړي. سبا یعنی د مې په 15 تاریخ اسلام آباد کې د آسیا زړه د استنبول بهیر په نامه یو کانفرنس کیږي چې پکې د پاکستان، افغانستان او دولس نورو سیمه ییزو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالان او نور لوړ پوړي چارواکي په اقتصادي اړیکو پراخوالي خبرې کوي. د رپورټونو تر مخه عراقي ځواکونو د رمادي ښارګوډي په ختیځ کې ځینې برخې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه بیرته نیولې دي. فرانس پریس خبري اژانس دا قومندانانو چې نه غوښتل نومې واخیستل شي په حواله ویلي چې امنیتي ځواکونو د حسای باه سیمې د بیرته اخیستلو لپاره 13 ورځ عملیات شروع کړی وو. او د سعودي عرب چارواکي وایي هغه ځان مرګي برید کوونکي چې د مې په 2 د شیګانو په یو جومات کې 1 وژل د اسلامي دولت وسلوالې ډلې غړی او د سعودي عرب وګړی دی.
او هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې سرته ورسېدې. امید دی چې ستاسو خوښ شوي وي. سبا سهار په 9 بجو به بیا تاسو ته د سلام پښتونخوا په غږ حاضریږو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیوه ریډیو خبرونې اورېدلی شئ. زه منور شاه سره د خپلو همکارانو بشیر ګواښ او اسحاق حمیدي تاسو نه اجازه غواړم. په لوی رب مو سپارم. خاد او آباد اوسئ.